د سهار لاس پچې شوې د ازادي رادیو د ریسات په خبرونه کې زه احمد شیبر لته تاسو سره يم. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځني صفه 12:15 په ټوله افغانستان کې خبريږي، د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 صفه هم اوریدل شي. په دې خبرونه کې تاسو لدی خبرو چې کابل ته د پاکستان د سریعظم د سفر سربیره لا هم د افغانستان د معارف په ملیونونو ټوکه کتابونه د پاکستان په کراچۍ بندر کې ایسار دي. د کابل او لندن ترمنځ مو په پوځي ډګر کې د یو تفاهم لیک له جزئیاتو خبرو او د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه لرو. قسیم سولملي اوروي.
سلامونه او شچاري د همدې محل د مهم خبرونو سرټکی. د هرات په گزارې ولسوالۍ کې تیر شپه د ناپیژندو وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې د وسلوالو د یو کس په ګډون د گزارې د استخباراتو مدیر او یو سرتېری مړه سوي دي. په کونړ کې چارواکي وایي چې د پاکستان له لورې د توغندیو د لګیدو سلسله لا هم دوام لري. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېر ورځ په قاطع اکثریت سره په سوریه کې د څارونکو ماموریت د یوې بلې میاشتې لپاره هم تمدید کړ. بشپړ خبرونه. د هرات په گزارو ولسوالۍ کې تیر شپه د ناپیژاند وسلوالو په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته سوي. په دې نښته کې د وسلوالو د یو کس په ګډون د گزارې د استخباراتو مدیر او یو سرتېری مړه او د گزارې د امنیت قمندان له یو بل سرتېری سره ټپیان سوي دي. د هرات د امنیت قمندان ملپاسوال سیدقا ثاقب وایي چې دا پېښه د هرات هوایي ډګر ته نږدې په صنعتي ښارګوټي کې سوي. د نوموړي په وینا دا پېښه هغه مهال رامنځته سوه کله چې وسلوال د سنگ مرمر شرکت ته ورننوتل چې د امنیتي مسؤلینو په را رسېدو سره یې پر هغوی راکټي برید وکړ. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا له نیمروز څخه را رسېدلي راپورونه ښیي چې د ملي پولیسو دوه سرتېري تېره ورځ د نیمروز په دلارام کې د وسلوالو په حملې کې وژل سوي او یو تن ټپي دی. په کونړ کې د چارواکو په وینا د پاکستان له لورې د توغندیو د لګیدو سلسله دوام لري. د کونړ چارواکي وایي چې د دانګام، شیګل، مروري، سرکانو او خاص کونړ پر ولسوالیو د لګیدلو توغندیو له امله په سلګونه کورنۍ مجبور سوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. له نږدې درې میاشتو راهیسې دا توغندي پر دې سیمو لګیږي او د سر او مال زیان یې هم اړولی دی. افغان ولسمشر مخکې ژمنه کړې وه چې له پاکستاني چارواکو سره به دا مسله د خبرو له لارې هواره کړي. افغان چارواکي وایي د سړک د غاړې بمي چاودنې په روزګان کې د پولیسو د یو مشر په ګډون 15 پولیسو وژل. د روزګان د تحقیقاتو د څانګې مسؤل ګلاب خان اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل دغه 15 پولیس د پنجشنبې په ورځ د شورا په ولسوالۍ کې په موټر کې سپاروه چې چاودنه ورباندې وسوه. او د همدنن لپاره د بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه $1 $1.50 افغانیو $1.50 پوله، €1 $2.50 افغانیو $1.50 پوله، £1 $9 افغانیو $1.50 پوله، $100 ریال $1.50 افغانیو $1.50 پوله، زرانی تومن $1.50 افغانیو $1.50 پوله او زر پاکستانی کلدارې $1,544 افغانۍ. او د همدې سیمه نړۍ څو مهم خبرونه. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی مشرزوی پارلمان ته انتخاب سو د خپل پلار چوکۍ یې خپل کړه. عبدالقادر ګیلانی د پنځشنبه په ورځ د خپل سیمې ملتان د تشیسوي چوکۍ لپاره په بیا انتخاباتو کې بری حاصل کړ. یوسف رضا ګیلانی تر میاش وروسته له هغې سترې محکمې سلب صلاحیت کړ چې د جمهور رئیس آصف علي زرداري د اداري فساد د دوسیې د پرانستلو په اړه د محکمې له حکم څخه سر وغړاوه. د پاکستان دولتي ټلویزیون وایي عبدالقادر ګیلانی 3,6828 رای ګټلی او خپل سیال شوکت بوسان څخه ښه مخکې سو. بوسن خپلواک کاندیدو او 15,522 رای خپل کړی دي. د ملتان په انتخاباتو کې مخالفو کاندیدانو د نواز شریف مسلم لیگ ګوند او د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د بوسن ملاتړ کړی وو. امریکایان دغو 12 کسانو د وژل او د 1500 ټپي سوي ویر کوي چې په کلورادو کې د یو نوي فلم د نندارې پر مهال وویشتل سول. د ارورا د سیمې د پولیسو مشر دان اوتیس ویل د زخمیانو په ډله کې 13 تنه لا هم په روغتون کې دي او د 11 روغتیایي وضعیت ښه نه ده. د جمعې په شپه 23 کلن جیمز هولمز سینما ته ننوتی، له دوو ډبو څخه یې ګاز وشیندی، بیا یې ډزې وکړې. هولمز بیا هغه پولیسو ته چې د پېښې ځای ته ورغلل تسلیم سو. دغه مشکوک کس تر اوسه نه دي ویلي چې له تروریستانو سره یې اړیکې درلودې او که نه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د پېښې له امله یې سخت تکان خوړلی او زیات خواشینی دی. دی وایي دا ډول شخړه، دا ډول شر بېمانه عمل دی، هیڅ دلیل نه لري. موږ به هیڅکله پوه نه سو چې ولې یو کس نور خلک وژني، خو د ژوند کولو په ارزښت پوهیږو. پولیس وایي حمله کوونکي له ځان سره چاقو، ټوپک او توپانچه درلودل او د مرمۍ ضد واسکټې اغوستی وو. د بلغاریا چارواکي وایي هغه ځانوژونکی چې 15 اسرائیلیان یې ووژل بهرنۍ تبه و. د وژل سویو اسرائیلیانو مړې له بلغاریا څخه اسرائیلو ته انتقال سول او د جمعې په ورځ په مختلفو برخو کې خاورو ته وسپارل سول. د چهارشنبې په ورځ یو ځانوژونکي د بلغاریا په برګاس هوایي ډګر کې په هغه بس کې ځان والوزوه چې اسرائیلي سیلانیان پکښې سپاره و. په حملې کې له 150 زیات کسان ټپیان سوي دي. د بلغاریا د کورنۍ چارو وزیر څویتان څویتانوف د جمعې په ورځ د پیښو د څېړنو په اړه په بورګاس ښار کې یو خبري کنفرانس ته د خبرو پر مهال داسې وویل: دی وایي موږ د هغه سړي په اړه خبرې کوو چې بهرنی هویت لري. دا سړی بلغاریایی نه دی او په دې توګه د هرې بهرنۍ استخباراتي موسسې مرسته د ستر اهمیت وړ ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران او حزب الله ډله په دې ځانوژونکي حملې کې په لاس درلودو تورن کړی دی، خو ایران او حزب الله دا تور ردوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د رای په قاطع اکثریت سره په سوریه کې د دې سازمان د څارنې ماموریت د نورو 10 ورځو لپاره وغځاوه. روسیه غوښتي وه چې د سوریه ماموریت باید له شرایطو پرته وغځول سي. روسیا او چین د پنجشنبې په ورځ د لویدیځ په ملاتړ دغه پریکړه لیک مسوده ویټو کړه چې ګواښه کاوه که چیر بشار الاسد د سوریې په شخړه کې د درنو وسلو استعمال بند نه کړي نو بندیزونه به ورباندې ولګول سي. د جمعې د ورځې پریکړه لیک کې ویل سوي امنیت شورا به یوازې په هغه صورت کې د نورو 10 ورځو لپاره په سوریه کې د ملګرو ملتونو د څارنې مامورین وساتي چې د ملګرو ملتونو راپورونه او امنیت شورا د درنو وسلو د استعمال بندېدل تایید کړي او شخړې په کافي اندازه کمې سي تر څو د څارنې مامورین وکړای سي چې خپل ماموریت پر مخ بوزي. او وروستی خبر هم دا چې د یورو ساحې د مالیې وزیرانو د هسپانیې بانکونو ته د پور ورکولو شرایط تصویب کړل. د یورو ساحې د 12 هیوادونو وزیران د جمعې په ورځ د 2 ساعته ټلیفوني کنفرانس په جریان کې سلا سول چې د هسپانیې بانکونو ته به د 100 میلیارد یورو پور ورکړي، خو د هسپانیې د بانکونو د قوت لپاره د اړتیا وړ پیسو اندازه ممکن د سپتمبر تر میاشتې پورې معلومه نه سي. هغه مهال به هر بانک په جلا ډول وارزول سي. د یورو ساحې له پورونو سره په بانکونو باندې د څار سخت شرایط هم وضع سوي دي. په دې شرایط کې د هسپانیې له حکومت څخه غوښتل سوي چې د بودیجې د کسر د کمولو لپاره باید په رواني میاشت کې پلان وړاندې کړي او د بودیجې کسر باید په 2014 کال کې د کورنۍ ناخالص عاید په سلو کې له 3 هم راکم کړي. د خبرونو پای.
دا ازادي راډیو ده. د خبرونه په دوام باوري چې لاهم د افغانستان د معارف په میلیونونو ټوکه کتابونه د پاکستان په کراچۍ بندر کې ساتي. د افغانستان او برېټانیا ترمنځ مو په پوځي برخه کې د یو تفاهم لیک له جزئیاتو خبرو. دا به هم واوري.
زیات دفتر دارم برای ما کمک کرد. شاید این دفتر دارم نه، شاید ما میبردیم.
د امن کور له موږ سره ډېر مرسته وکړه. که چیرې د امن دفتر نه وای، شاید موږ به مرسته وی وای.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې هم داسې موضوع څېړل شوی ده چې زیان یې ښځو ته تر نارینه و ډېر متوجه دی. د ګڼو ماشومانو د زیږون مسله ده. یو شمېر نور مطالب هم تر 11 بجو د ازادي راډیو روانې خبرونې اوریدلی شئ. د افغانستان د معارف په میلیونونو ټوکه کتابونه د پاکستان په کراچۍ ښار کې سر دي. مخکې داس ویل کېدل چې کابل ته به د پاکستان د نوي سر اعظم راجا پرویز اشرف تر سفر مخکې دا ستونزه هواره شي. او یو شمېر پاکستاني چارواکو وویل چې په دې برخه کې ستونزه نشته، خو پر دې ژمنې نږدې 2 اونۍ اوړي. او راجا پرویز اشرف هم د پنجشنبې په ورځ له افغان چارواکو سره په کابل کې وکتل او بیرته پاکستان ته ستون شو. موضوع په کابل کې د افغانستان د پوهنې له وزارت زکی غیاسی پوښتلې. زکی غیاسی دغه اوس د ازادي راډیو د کابل استودیو په ټلیفون را سره ده. زکی جانی، د معرف وزارت چارواکي په دې برخه کې څه وایي؟
شیبر صاحب، تاسو او قدر منوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو ویل، ما مخکې د پوهنې وزارت لا ویاند امان الله ایمان سره خبرې وکړې او هغه ویل چې کراچۍ په بندر کې د پوهنې وزارت 4.5 میلیونه کتابونه بند پاتې دي. په داس حال کې چې پاکستانی چارواکو اجازه ورکړې ده چې باید دغه کتابونه لاړ شي، خو لا هم دغه شرکت چې دغه کتابونه په دوبۍ کې چاپ کړي او پاکستان کراچۍ بندر سره وړي دي، لا اتو میاشتو راهیسې دلته ایسار پاتې دي او تر اوسه پورې اداري کارونه خلاص نه دي. که څه هم ښاغلي ایمان هیله سرګند کړ چې دغه کتابونه به راخوشي، په دې اړه به د ایمان صاحب یو خبري واورو.
زمونږ کتابونه لکه په خاچ بند او تر اوسه پورې بند دي. مونږ هر ورځ دغه موضوع د امریکا له سفارت سره تعقیبوو. تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکړل شوې. مستقیما دغه شرکت سره مونږ کوم تماس ځکه نه لرو چې دوی قرارداد د امریکا له سفارت سره کړی دی، اردو سره یې کړی دی. کتابونو ته کوم مشکل نشته دی، اما دا د خپل د شرکت ستونزې دي چې انشاءالله ډېر زر به حل شي. یعنی هغه اساسي ستونزه چې د لارې بندښت وو هغه له منځه تللی دی. فقط دوی به خپل داخلي ستونزې او کارونه بوي چې انشاءالله دوی په کم وخت کې به دغه کاروانونه افغانستان طرف سره روان شي.
بله شیبر صاحب،
بله زکه جان، د دې کتابونو که هم د معرف وزارت خوشمنه کوي چې دا کتابونه بیا هم افغانستان ته راشي، خو په روان تعلیمي کال باندې وخت اوښتی دی، پر افغان زده کوونکو به منفي تاثیرات ډېر نه وي؟
شیبر صاحب، دا پوښتنه ما له ښاغلي ایمان څخه وکړه. هغې هم راته وویل چې دغه کتابونو بندښت سږ کال د دوی په تعلیمي پلان باندې ډېر منفي اغېز کړی دی، او په سړو سیمو کې دغه پلان نه دی تطبیق شوی، او دوی هیله څرګندوي چې په ګرمو سیمو کې چې وروسته له دې نه تعلیمي کال پیلېږي، په هغو سیمو کې به د تعلیمي نصاب د کتابونه وویشي. دوی ویل چې دغه کتابونه که څه هم د دولسمو ټولګیو د یاندې لیسې د دورې دي او ډېر مهم وو، دغه کتابونه بند شوي دي او دوی مجبور دي چې دغه کتابونه دوی په پلان کې لري چې دغه کتابونو منځپانګه یعنی کتابونو څخه په کانکور سیستم کې هم استفاده وکړي، کانکور کې هم راوړي. خو دغه کتابونه چې نیمو هیواد کې زده کوونکو لوستي وبلولي او په نیم کې به نه دي لوستي، نو دغه ستونزه ډیره زیاته په زده کوونکو باندې اچولې ده، او دوی اړ دي چې د سږ کال په کانکور کې هم د پخوانی نصاب تعلیمي نصاب وکاروي.
د معرف وزارت چارواکو او ښاغلي ایمان داونه ویل چې د پاکستان له صدر اعظم سره دا مسله په کابل کې د پنځشنبې پر زیاده شوې ده.
دوی ویل چې دوی له ډېر وخت راهیسې په دې اړه باندې خبرې کوي، نه دوی چې مثلا افغان حکومت بلکې د پاکستان د افغانستان کې د امریکا سفارت او په پاکستان کې د امریکا سفارت هم دغه خبرې له پاکستاني چارواکو سره کړې دي. خو دوی وایي چې دوی ته ویل کېږي، ژمنه ورسره کېږي چې د کتابونه درخلاص شوي دي، خو هلته اداري کارونه د شرکت ورسره پاتې دي، نو په دغه اساس باندې شرکت هم نشي کولی چې دغه کتابونه چې اواو یا کنټینرونه کېږي دغه اواو یا کنټینرونه په خپل سر باندې افغانستان ته راوړي. دوی وایي چې دغه کتابونه به کېدای شي په څلور یا پنځه ورځو کې یا پیوه اونۍ کې بره خوشي شي، او که چېرې خوش نشي دوی به بیا هم دغه موضوع د پاکستان د امریکا له سفارت سره هم په کابل او هم په اسلام آباد کې ورسره وڅېړي.
زکه جان غیاسي، مننه. بیا هم د کابل استودیو سره خپل ټلیفوني رابطه ټینګه ساتو او یو بل مسله چېړو. بریتانیا په پوځي برخه کې له افغان حکومت سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د دې تفاهم لیک متن په کابل کې ازادي راډیو ترلاسه کړی دی. دا تفاهم لیک زموږ همکاري جمیلې ظریف لوستی دی. جمیلې جانې، په دې لیکنه کې د پام وړ ټکي څه دي؟
بلې شیبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلي، افغان ولسمشر حامد کرزي او د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون د پنځشنبې په ورځ د افغان ملي اردو افسرانو د اکاډمۍ په برخه کې یو تفاهمنامه لاسلیک کړه. د دغه تفاهمنامې پاک لاسره لې چې ما د تفاهمنامه ملوسته، خو څو شیبې مخکې مې د بهرنۍ چارو وزارت ویاند جانان موسازي سره خبرې وکړې. جانان موسازي ویلي چې په دې اکاډمۍ کې به بریتانوي استادان او شمیر نور د ائتلاف هیوادونو روزونکي هم راشي، او دلته به افغان امنیتي کونو تروزنه ورکړي چې وکولای شي له 2014 کال وروسته په خپلواک توګه د افغانستان ټول امنیتي چارې په خپل لاس کې واخلي. ښاغلی موسازي د سوویلي
په دې اکاډمۍ د استادانو او د روزونکو د تربیه لپاره او د ظرفیتونو د لوړولو لپاره دوی د ژمنه وکړه چې یو شمېر برتانیوي مسلکي نظامي استادان به په قرغه کې په دې اکاډمۍ کې ځای کوي، او هغه تفاهم لیک چې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د ولسمشر او د برتانیې د صدر اعظم ترمنځ امضا شو، او د دوی په څنګ کې د یو شمېر نورو ائتلاف هیوادونو نه روزونکي د قرغې په اکاډمۍ کې ځای کوي، او هلته به افغان استادان او نور نظامي روزونکي تربیه کوي.
بلې، لکه څنګه چې ښاغلی موسازي ویلې، دغه اکاډمۍ به د قرغې په سیمه کې جوړه سي، او ټولې د دې اکاډمۍ ټولې طبي او تخنیکي چارې به د بریتانیا په لاس کې وي، او همدارس د دې تفاهمنامه کې راغلي دي چې البته د تعدیلاتو په برخه کې راغلي چې دواړه خواوې کولای شي د تفاهم په دې یادښت کې تعدیلات په لیکلي بڼه وړاندیز کړي، خو دغه وړاندیزونه یا تعدیلات هغه وخت په لیکېدو ور کېدای شي چې د دواړو خواوو ترمنځ په دې برخه کې جوړجاړی وشي. او همدارس په دې کې راغلي چې د شخړو پاکلب کې راغلي چې شخړې به هر ډول شخړې چې وي هغه به یوازې د ګډونوالو ترمنځ حل کیږي. او همدارس په دې تفاهم نامه کې د دې تفاهم نامه د فسخ پاک لرغلی چې دغه د تفاهم یادښت به د دواړو خواو لوري د دې د لاسلی کولو لنیټې څخه ترغه وخت چې د خو پر ځای سره فسخ شي او یا لغس یا معنی شپږ مشت مخ کې باید د فسخ موضوع څخه په لیکل توګه دواړو خواو یو بل ته خبر ورکړي. بل شي بس
بل جمله جان د تفاهم لیک یو مهمه موضوع هم د اکیډمۍ مسله ده. د اکیډمۍ د لګښت پاړه باندې څنډې ویل شوی افغان چارواکو څنډې ویل چې څومره مصرف پیراج او څومره وخت کې وي جوړوي.
بلې شي ورسه په دا غوښتنې وی چې مالک غلی موسازینه وکړي ما خو یعنی ما ورنه پوښتل چې د موس د اکیډمۍ بده څونه زکونکو لپاره څونه مسلینو ولټیا به ولري څونه لګخ پور باندې راسي خو دوی دونه معلومات نه درلودل په دې برخه کې او په دې تفاهم نامه کې څه نه دی راغلي. په تفاهم نامه کې یوازې د دواړو خواوو مسولیتونه راغلي دي نو موږ به څو شی به ورسته یا مسپخین خو کې د دفاع وزارت سره تماس ونیسو غوی سره ډیر معلومات دینو او دا معلومات کولای شي چې د دفاع وزارت مونږ تر کې تر اوسه په دې تفاهم نامه کې څه نه دی راغلي په دې برخه کې او نام د بهرنی چار وزارت په دې اړه ډیر معلومات درلودل.
البته مخکې تر دې چې د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون کابل ته راشي افغان چارواکو په افغانستان کې ویلي وو چې په دغه اکیډمي په ارتباط به خبري وشي. یعنی دا اکیډمي یو مهم اکیډمي ده. جمیله ظریف له کابل د ازادي رادیو د کابل استودیو چې د افغانستان او بریتانیا ترمنځ د پوځي تفاهم لیک په اړه معلومات ورکول.
راپورونه تبصره او مرکه په خپل وخت له ازادي رادیو اوري.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ صالح محمد صالح کتنه ورته کوي.
ځینو بریتانوي ورځپاڼو په خپل وروستیو غنډه کې د بریتانیا د صدر اعظم هغه څرګندونې راخستي چې په افغانستان کې کړې دي. د بریتانیا چاپ ګارډین او انډیپندنت ورځپاڼو په خپل وروستیو غنډه کې لیکلي چې ډیوډ کامرون په افغانستان کې په خپل خبرو کې افغانانو او ګاونډي هیوادونو ته بیلابل پیغامونه ورکړل. انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو او د دغه هڅو د بینتیجې پاتې کېدو په اړه لیکلي. په دوبۍ، مالدیف او قطر کې د افغانستان د سولې خبرې بینتیجې پاتې شوې. افغان، امریکایي او د نورو هیوادونو چارواکي په دې باور دي چې د دغه خبرو اترو ناکامي د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI یو دسیسه ده. ورځپاڼه لیکي ځکه نو د بریتانیا صدر اعظم له افغان ولسمشر حمید کرزي سره په ګډ کانفرنس کې څو ځله ټینګار وکړ چې په افغانستان کې جګړه یوازې د دې هیواد جګړه نه ده. هغه ډلې چې په افغانستان کې ورانکاری کوي په حقیقت کې د پاکستان ورانۍ ته هم لا تړلې ده. اسلام آباد باید په دې برخه کې له افغان حکومت سره ګډ کار وکړي. ورځپاڼه زیاتوي د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون تایید کړ چې طالبان دې ته انتظار کوي څو بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. په دې صورت کې به دوی ته د فعالیت زمینه برابر شي. بلې بریتانوي ورځپاڼې ګارډین د بریتانیا د صدر اعظم د دې پیغام په اړه لیکنه خبره کړې چې وایي دا پیغام واضح و، یعنی له افغانستان څخه د بهرنیو جنگي ځواکونو لوټلو سره به یو بل قوي داخلي ځواک د بهرنیو ځواکونو ځای ونیسي او د طالبانو د فعالیت صاحب نور هم تنگ کړي. پر دې سربیره د ورسپنې په باور د بریتانیا صدر اعظم پر دې موضوع هم ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه د بهرنیو جنگي ځواکونو وتل د افغانستان د یوازې پریښودلو معنی نه لري، بلکې لویدیز هیوادونه به له افغانستان سره خپل امنیتي مرستو ته دوام ورکړي. د ګارډین ورسپنې په باور د سولې د پروګرامونو د غشتلتیا په اړه د صدر اعظم کامرون پیغام دا معنی نه لري چې دی د افغان ځواکونو د کمزوري له کبله پر دې ټکی ټینګار کوي، بلکې د شغلي کامرون په خبره تفاهم او سوله په افغانستان کې سولې او ثبات ته د رسیدو اسانه لار ده. ګارډین ورځپاڼه لیکي د شغلي کامرون هڅې او پر پاکستاني فشار په دې موضوع پورې اړه لري چې ISI او د پاکستان د حکومت مشران پر طالبانو فشار راولي څو د خبرو میستکشيني. خو ګارډین ورځپاڼه لیکي دا چې د کوټي شورا او د طالبانو نوري ډلې د صدر اعظم کامرون له دغو خبرو څخه برداشت لري او د دې پیشنهادونه به د طالبانو پر کړنلاره څومره تاثیر وکړي د وخت په تیریدو سره به معلوم شي. په نږدې راتلونکي کې په اړه اټکل کول ګران دي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه و چې صالح محمد صالح وړاندې کړه. کابل ورځپاڼه نن څه خبره کړې دي؟ له احمد زبیر اجمن څخه اور.
ویسا ورځپاڼې د خپل نننۍ غړې سرمقاله د افغانستان د قانونو په اړه د امریکا د جیولوجیکی ادارې د ورستۍ سروې په اړه خلې او هغه د افغانستان د خلکو لپاره هله بخون کې بللې. د سرمقالې لیکوال د سروې لمخې دا معلومات خبره کړي چې د افغانستان په څلورشتو سیمو کې د سرو زرو، مسو، اوسپنې او نورو نادره فلزاتو پریمانه زیرمې دي. ویسا لیکلي دا لومړی ځل نه دی چې افغانان دا زیرې اوري چې دوی په قیمتي خزانو پراته دي. لیکوال کلي تروسه تصور دا و چې افغانستان د خپل مهم جغرافیایي موقعیت له امله د لوی قدرتونو په مورچل بدل شوی، خو اوس دا ویره هم ورسره یوځای شوې چې په دې هیواد کې موجودې طبیعي زیرمې به دغه کشمکش لا ډیر کړي. ویسا ورځپاڼې پر افغان حکومت غږ کړی چې په اوسنیو شرایطو کې دی د قانونو د وستلو په اړه بیړه نه کوي. ملي باور رسپانه په خپل سرمقالي کې افغانستان ته د بریتانیا او پاکستان د صدر اعظمانو د ورستي سفر په اړه تبصره کړې او لیکلي دي انګلستان کولای شي پاکستان له افغانستان سره همکاري ته اړ کړي. ورسپانه لیکلي دا مهال افغانستان له انګلستان سره د یو ستراتیژیک تړون لمخې اړیکې لري او باید له وسلوال طالبانو سره د خبرو په برخه کې پاکستان همکاري ته پرې وهڅوي. ملي باور د خپل لومړي مخ په غر سر لیکې د جمهور رئیس حامد کرزي خبر راخسته چې ویلي دي له پاکستان سره د افغان سولې لپاره نوې خبرې به د پخوا په څیر بې نتیجې نه وي. په مطلب کې د پاکستان د صدر اعظم راجا پرویز اشرف څرګندونو ته هم اشاره شوې چې ویلي دي پاکستان هڅه کوي د افغانستان د سولې په بهیر کې اسانتیاوې رامنځته کړي. هیواد ورځپاڼې هم په خپل سرمقالې کې د افغانستان د جمهور رئیس او د پاکستان او بریتانیا د صدر اعظمانو د وروستۍ درې اړخیزې غونډې د نتایجو په اړه تبصره کړې ده. په سرمقالی کې راغلی په دې غونډه کې له پاکستان څخه وغوښتل شول چې باید په صادقانه توګه د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. هیواد لیکلي دا د افغانستان، پاکستان او بریتانیا لومړنۍ درې اړخیزه غونډه وه چې په تصادفي ډول په کابل کې جوړه شوه. ورسپانې لیکلي په دې غونډه کې د پاکستان د ژمنې په اړه چې ویلي دي د افغانستان د سولې له پروسې سره به مرسته کوي شکونه موجود دي. د لیکوال په باور پاکستان پخوا هم د ترکیې او امریکا په منځګړیتوب ورته ژمنې کړي خو بیا یې نه دي پوره کړي. محور رسپانی هم په خپل یو مطلب کې په کابل کې د پاکستان د صدر اعظم راجا پرویز اشرف د څرګندونو په اړه تبصره کړې. محور لیکلي د پاکستان د نوي صدر اعظم په ډیپلوماټیک لهجه کې عاطفا او سیاسي تغییر دواړه موجود وو، خو رسپانی لیکلي د اسلام آباد او کابل په اړیکو هله دا ډول سفرونه اغیز کولای شي چې د پاکستان د پوځي او استخباراتي تقاضاو له سوري په امن کې وي.
د تیرې یوې لسیزې په موده کې د ښځو د امن خونې په سلګونو هغو افغان نجونو او ښځو ته چې د کورني زور زیاتي له امله له خپلو کورونو تښتي په خوندي پناه ځایونو بدلې شوې دي. په دې اړه له فریدې هوډ سیفي څخه اورو.
ممتاز، چې پر سوځېدلي او پړسېدلي مخې سره ټپونه له ورایه ښکارېدل، په خپل ډېر ترهېدلي حالت یې د لومړي ځل لپاره د خپل نوم د لیکلو تکل کاوه. دا 13 کلنه نجلۍ په کابل کې د امن خونې لخوا په جوړ شوي ټولګي کې د خپل ورځنیو زده کړو پسې وه. په کابل کې د امن خونه یوه له هغو لسګونو د امن خونو څخه ده چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هغو ښځو ته پناه ورکوي چې له زور زیاتي سره مخامخې دي او له خپلو کورونو تېښتې ته مجبوري شوي وي. کله چې ممتاز خپل نوم په زړې تورې تختې سم ولیکه نو مخې پړک واهه، خو د هغې له هیلو ډکه مسکا ډیر زر هغه مهال ورکه شوه چې کله ترې د هغې پیښې په اړه پوښتنه وشوه چې له امله یې دا د پناه په لټه کې شوې وه او 15 میاشتې مخکې په کابل کې د امن دې کور ته راغلي چې د یوې غیر دولتي موسسې لخوا میرمنو ته کار کوي. د امن په یاد شوي خونې کې شاوخوا 40 میرمنې اوسي چې له ځینو سره یې تنکي ماشومان هم دي. یو شمېر یې د وژل کېدو له ویرې د دې توان نه لري چې بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي او په همدې ځایونو کې د کلونو لپاره وي، ځکه چې دوی د تګ لپاره بل هیڅ ځای نه لري. ممتاز له تکبر ډک یو سړي قرباني شوی دی چې غوښتل یې له هغې سره واده وکړي او کنه نو هیڅوک به پرې نه ږدي چې له دې سره ګډ ژوند ولري. دا سړی چې د پاخو عمر دی ویل کېږي له یوه سیمه ییز وسلوال سره اړیکې لري چې ده د ممتاز پلار ته مرکه کړې وه او هغه ورسره مخالفت کړی و. ممتاز وایي د دې د پلار د ځواب په مقابل کې دغه سړی د خپلو شپږو ملګرو په مرسته د ممتاز کور ته چې په کندز کې و په زور ننوتلی و. د ممتاز پلار یې ووهه، بیا یې د ممتاز پر مور، خپله پر ممتاز او د دې د درې خویندو پر مخ تیزاب وپاشل. ممتاز وین
باز ما شفخانه کندوز بود بعدن یک در روز قریبا اونجا بودم دیگه سعی
نمی‌کردم زید کندوز یو روختن ته بوتلم تقریبا لس روز حل تاوم او حل تا دوی ماته لسره و نکتل. بیا د شزو دفتر کابل ته راوستم. په کابل کې یو عملیات وسو. وروسته له روغتون څخه رخصت سوم. ډاکټرانو ویل چې دا نه جوړیږي.
سره له دومره ناخوالو ممتاز په نوي ډیلي کې وروسته له ډیرو درملنو او تداویو روغه شوه. د ممتاز د کورنۍ غړي هم وژغورل شول. د امن په کور کې له څو میاشتو مراقبتونو وروسته د ممتاز حالت یو څه ښه دی او د دې توان لري چې خبرې وکړي. ډاکټران لا هم د هغې نازک روحي وضعیت ته چې د ډپریشن او تراوما یا سختې روحي ضربې ښکار شوې له نږدې څاري. ممتاز وای
زیات دفتر دان برای ما کومکت شاید این دفتر دان نه شاید ما می بردیم
د امن کور لمر سره ډیر مرسته وکړه. کچیر د امن دفتر نه وای شای مش به مرسته وی وای. ډیر خوشاله يم. هر څه مو منظم دي. خوراک جامع زمشخونه هر څه مو سم دي. ابدی هر سره ته برابر وي.
خو سی د متحده ایالاتو او ناتو ځواکونه په 2014 میلادي کال کې افغانستان او زیدا ویره مخ په زیاتیدو د چي د خزو دالک پرمختګ چې دوی د طالبانو د رژیم تر نسکوري دوه ورسته د خپل حقونو د تر لاسه کولو په برخه کې کړي کې دي شي بیا سیاسي صحنه ته د طالبانو پراتلو سره لستونځو سره مخامخ شي. مجد ساحل چې په کابل کې د امن په خونه کې لدو کال راهیسې کار کوي وایي
بسیار کم تونسته د اولایات کمینال قبول کړي چې باید خانما درس بخونن مکتب برن او بلخره کار کنن.
مجد وایي ډیرو لګو خلکو په ولایتونو کې د منلي شینجونی سبق وایي خونځې یو تبلاړي شي او بلخره کار وکړي. میرمنو د هر څه چې په دې لسکلونو کې تر لاسه کړي د دوی لاسه وزي. د دې خبرې کول زمونږ لپاره دومره آسان نه دي چې مونږ وکړو، خو خبره دا ده چې مونږ پر خپل خلکو اعتبار نه لرو. دغه حقونه چې وسی میرمنې لري دوی ترې اخلي او دوی هغه وخت کولای شي چې خپل تر لاسه شوی حقونه خوندي وساتي چې نړیوال ځواکونه په دې هیواد کې وي. ممتاز هم خپل راتلونکي ته خوشبینه نه ده، خو بیا هم هیله منه ده چې خپل زده کړې پای ته ورسوي.
نمیفهم که اینیم چی نخواهم بشه. میخوایم درس خوانم ده دفتر.
زه نپوهیږم چې راتلونکی به می څه ډول وي. زه غواړم درس ووایم او د ښځو په همدې دفتر کې کار وکړم. دا ښه ده، دوی هر کله د ښځو لپاره کار کوي. زه چې ځان ته ګورم وایم که دوی نه وای زه به مړه سوی وای. ژوند به مې نه درلود، ځکه چې زما کورنۍ هم دومره توان نه لري چې له ما سره مرسته وکړي او یا زه یې هغه وخت روختون تر اوستلی وای. په افغانستان کې ټول نجونې او ښځې په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
تمام زنه د افغانستان د مشکلات هستند.
ستاسو له پیغامونو نه
من د خبرې کوم. تاسو باندې چې خپل نوم نسم یادول تر دې شخص مل ډیر زیات خوشاله. زه به ډیر خوشاله شم چې زما اواز نشم کې زما ګران اورو. ما ګران ورور کی زما واز نشم. زه به تاسو کور کې ما چې سم نه سم کولای. زما خوانده چې ما سره ژوند کې څه خوشاله کېږي چې زما واز نشم کې دې سم تر هوښه ورسی.
د ازادي رادیو د وی اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکو خپل نوم نه دی لیکلی، خدای لیکي زه د ودان د ماسي یو تنکار کوونکی یم. پنځه میاشتې وشوې ودان ماسا او د معرف وزارت د تربیې معلم ریاست د کابل ولایت د ترینرانو معاشونه نه اجرا کوي او دا په داسې حال کې دي چې د دې ماسا او معرف وزارت ترمنځ قرارداد ختم شوی. ویره لرم چې د کابل د ولایت د شاوخوا 400 ترینرانو معاشونه اختلاس نشي. سمندر سباون له مزار شریف څخه پر استول اس ام اس کلی کې دا چې په مورنۍ ژبه زده کړې د هر چا حق دی، خو د مزار شریف د شار دننه اکثر زده کوونکي په مورنۍ ژبه زده کړو ته لاسرسی نه لري. له حکومت څخه غواړم چې موږ ته په خپله ژبه ښوونځی جوړ کړي. د ننګرهار له حصارک نه خان محمد جبرخیل پر استول اس ام اس کلی کې د افغانستان دولت او ملي تاجرانو نه هیله کوو د روژې په خاطر او د اسلام په خاطر دی په مناسب بیا خپل خوراکي مواد وپلوري. د روژې په اړه ګڼ نور سمیسونه لرو. یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی اخیستی لیکي، زه له مسلمانانو هیله کوم چې په روژې کې غیبت ونه کړي او درواغو نه ځان وساتي. یو بل اوریدونکي لیکلی دی، دی عبداللطیف نومیږي، له سمنګانه لیکي، پروژه کې د وسلوال له خدای وویری شي وینې دې نه بهوي. احمد ضیا لیکوزی له لغمانه بیا لیکي، له ټولو افغانانو څخه مې دا هیله ده چې د روژه ماتي په وخت خپل ګران هیواد ته دعا وکړي چې سوله او امن پکې راشي. صادق صافی په یو اس ام اس کې لیکي هغه امریکایي چې شپاړس افغانان په پنجوایي کې ووژل څه شو، خو هغه افغان چې څلور فرانسویان یې ووژل په اعدام محکوم شو. دا ازادي راډیو روانه خپرونه تر یولسو بجو دوام کوي. البته له لویه سره زموږ خپرونې د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شي، او په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، لشکرګاه، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 103.5 صفه لس نیمې بجې شوې.